او معیاري لوبغالي د جوړولو لپاره ځمکه ځانګړې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې اوس مهال د کرکټ لپاره یو لوبغالی موجود دی، خو د نړیوالو لوبغالو په شان اسانتیاوې نه لري. د کرکټ د برخې پوهان باور لري چې که افغان حکومت د کرکټ لپاره په مرکز کابل کې یو معیاري او نړیوال لوبغالی د جوړېدو لپاره کار وکړي، په دې سره به د کرکټ په برخه کې لا پرمختګونه رامنځته شي. د افغانستان د کرکټ ډلې د هندوستان په چینای ښار کې دوهمه تمریناتي لوبه هم وګټله. د افغانستان لوبډلې ځای ټینډیکال ډراګنز لوبډلې ته په ټاکلو 500 اورونو کې 321 منډې هدف وګرځاو، خو مقابله لوبډله ونه توانېده چې یاد هدف ته ځان ورسوي او دغه سیالي یې د 1650 منډو په توپیر وبایلله. په افغان منډه جوړونکو کې سمیع الله شینواري 88، حضرت ازادي 250، نورعلي ځدران 350 او منیر احمد کاکړ 9 نسوځېدلې منډې جوړې کړې. او وروستی خبر دا چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د افغانستان د فوټبال 23 کلونو کم عمره ځوانانو لوبډله د پاکستان د فوټبال له ملي لوبډلې سره لوبه لري. د فوټبال فدراسیون لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه دوستانه لوبه به د راتلونکي لمریزې جدي میاشتې په 4 نیټه د قطر په دوحا کې ترسره شي. د فوټبال فدراسیون وایي چې د افغانستان د امید ملي لوبډله اوسمهال د دغه سیالۍ لپاره په تیاریو بوخته ده او دوی هیله لري چې د سیالۍ پایلې به د افغانستان په ګټه وي.
د سپورت نړۍ خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب سایټ باندې لوستلی شئ. د افغانستان ستره محکمه او د پوهنې او قانون او پټرولیم وزارتونو د افغانستان د شفافیت د څار هغه بنسټ هغه راپور رد کړ چې ویلي دي په دغو ادارو کې فساد موجود دی. د دغو ارګانو ویاندویانو د سه شنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ راپور زوړ او د دوی نوي اصلاحات او پرمختګونه له پامه غورځولي. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ لري چې وروسته به بیا 219 پروګرامونه د ښځو پروګرام او د ګولیا چار خپرونه خپره شي.
د افغانستان د ستر محکمې او د پوهنې او قانون او پټرولیم د وزارتونو ویاندویان وایي د دوی په ادارو کې د فساد د موجودیت په اړه د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ په راپور کې د تحقیق او ارزونې هیڅ ډول مسلکي او علمي معیارونه په پام کې نه دي نیول شوي. دوی د سه شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل دغه راپور د زړو اسنادو پر مټ جوړ شوی او د یادو ارګانونو نوي اصلاحات، پرمختګونه او د فساد ضد اغیزمنه مبارزه پکې له پامه غورځول شوې ده. د افغانستان د سترې محکمې ویاند امان الله ایمان وویل
په څلورو کلونو کې 321 تنه د فساد په تور د محاکمو په داخل کې نیول شوي او د عدالت پنجو ته سپارل شوي دي. په دې کې 14% مربوط دی قضا کېږي. 10 تنه هغه قاضیان چې د قانون نه خلاف قضا ته راغلي وو له قضا څخه شلل شوي. د څلورو کلونو په ترڅ کې تقریبا 1903 تنه قاضیان تغییر او تبدیل شوي دي. یو کال وړاندې د قضایاو د مدیریت سیستم ایجاد شوی چې تر اوسه پورې تقریبا 4,500 دوسیې ورته راجستر شوي دي. ښه تاثیرات یې له فساد سره د مبارزې برخه کې درلودل.
خاغلی ایمان دا هم وویل په وروستیو کلونو کې شاوخوا 2,100 قضیو ته رسیدګي شوې او دا ټول هغه موارد دي چې د هیواد د عدلي او قضایي ارګانونو لاسته راوړنې ښیي. حال دا چې د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ پر دې ټولو سترګې پټې کړې دي. سربیره پر دې د پوهنې او د قانون او پټرولیم د وزارتونو ویاندویانو نوریه نزهت او عبدالقدیر مفتي په وار سره په وروستیو کلونو کې د دوی په ادارو کې د فساد پر ضد مبارزې په مؤثریت او په رامنځته شوو اصلاحاتو خبرې وکړې او د شفافیت د سار بنسټ راپور یې له انصافه لرې وباله. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ رئیس سید اکرام افضلی د یکشنبې په ورځ د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې اوس هم د پوهنې او قانون او پټرولیم په وزارتونو او عدلي او قضایي ارګانونو کې فساد موجود دی. خاغلی افضلی ټینګار کوي چې د دوی راپور د هیواد د 34 ولایتونو په 140 ولسوالیو کې له 900 له زیاتو کسانو سره د مرکو پر مټ چمتو شوی دی. نوموړي د افغانستان په ملي شورا کې د فساد موجودیت ته هم اشاره کړې، خو د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار پر وړاندې سخت غبرګون وښود. ښاغلي مسلمیار د مشرانو جرګې د سه شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل
نن که هغوی په ملي شورا انتخاب کړی ده، موږ په دوی باندې ملاحظه لرو، اشخاص دي مشخص، د ټولو غړو د پاکوالي او د دغه دفاع موږ هم نه کوو. دا پیغام ورکوم چې موږ کې دا جرأت شته که زمانه نیولې هر سناتور ما د یاد کړي، موږ یې سرنوالۍ ته معرفي کوو. مجموع کې د ملي شورا د نوم اخیستل چې مشرانو جرګه پکې راځي اشتباهیې کړې ده، بخښنه دې وغواړي.
په ورته وخت کې له فساد سره د مبارزې د ادارو یو شمېر پخواني مسؤلین وایي په افغانستان کې له دغې پدیدې سره مبارزه شوې خو ډېرې ستونزې پکې اوس هم موجودې دي. لدی ډله حسین پخری آزادی رادیو ته ویلی چې له فساد سره مبارزه باید یو ډول پر مخ لاړ شي او اصلاحات او جدي اقدامات وشي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
نیما نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې یو ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
د ښځو لپاره د آزادی رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکی فرشته غنی. سلامونه. د نیمې نړۍ په دې خپرونه کې هغې موسسې ته مو بیایو چې ښځې د صابون د جوړولو سره سره خیاطي او ګلدوزي هم پکې کوي او د نورو ښځو له سینګارولو او سپور ته هم عاید لري.
دا د زعفران ګل ورته اچوو، دا بل د پخنې ګل وایي، دغه ګلان پکې اچوو.
عمومي آګاهي موږ دوی ته ورکوو چې دوی څه رقم تجارت وکړي. د
ښځې څنګه کولی شي د ټولنې اړتیاو ته په کتو کاروبار پیل او د هغه لپاره بازار موندل نه وکړي؟ که ښځې له اقتصادي پلوه په ځان بسیا شي، په روحي او رواني حالت یې اغېزې کومې دي؟ آیا په افغانستان کې داسې اداره شته چې د نوي کاروبار د پیلولو لپاره له ښځو سره مادي او معنوي مرسته وکړي؟ دا ټولې پوښتنې به مو د نیمې نړۍ په دې خپرونه کې ځواب شي. په دې خپرونه کې د راپور تر څنګ د افغان ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې له یوې غړي سره مرکه هم لرو. خو اوس راپور ته غوږ شئ چې زموږ همکارې فرشتي غني برابر کړی.
په افغانستان کې د هغه ښځو شمیر زیات دی چې دوی زده کړې کړي او یو کاروبار یې ځان ته پیل کړی. دغه ښځې له اقتصادي پلوه تر ډېره د کورنۍ په نارینه او غړو پورې تړلې نه دي او تر یوه حده ځان بسیاینې ته رسېدلې دي. خو په وروستیو کې یو شمیر هغو ادارو په فعالیت پیل کړی چې غواړي هغه ښځې له اقتصادي پلوه په پښو ودروي چې د سواد له نعمته محرومه پاتې شوي. د زوا په نوم اداره یې یوه له همدغو بېلګو څخه ده. دغه اداره د بهرني ملاتړو په مرسته له 1400 راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي چې یوه برخه یې د ښځو ظرفیت لوړونې او اقتصادي بسیاینې ته ځانګړې شوې ده. د زوا ادارې د افغان ښځو د ظرفیت لوړونې د برخې مشره مرسل ادیب وایي په دې برخه کې له 2300 ښځې بوختې دي چې ځینې یې کسب و کار زده کوي او ځینې نورو یې بیا کوچنۍ قرضې اخیستي او د دغو پیسو په مټ یې ځان ته بیل کاروبار پیل کړی.
هدف ما دو چیز است، یک اقتصادی و یک اجتماعی.
موږ دوه مهم هدفونه لرو، یو ټولنیز او بل اقتصادي برخه کې د ښځو توانمندي ده. چې په دې برخه کې مو ښځې په بیلابیلو ګروپونو ویشلي. دوی هر اونۍ سره راټولېږي، د کار ترڅنګ له 16 افغانۍ رانیولې تر هر څومره چې دوی وس او توان وي پیسې سپما کوي او بیا هرې بچې نوی کاروبار پیلوي، له همدې پیسو قرضه اخلي.
ضرورت خودشان رفع کړل.
له بل لوري د افغانستان د ښځو چارو وزارت هم د بې سواد یا کم سواد ښځو د پوهې کچل وړې دوله لپاره د دوی اقتصادي بسیاینه مهمه بولی او وای د دې لپاره چې د خزو پرمختګ لپاره یو بدریسه خلاص شي، لمړی باید د خزي له اقتصادي پلاوه حمایت او وحسول شي. د دې وزارت د پلان او پالیسي مرستیاله سپوږمۍ وردګوي دوی هڅه کوي د یو شمیر نورو ادارو په مرسته کم سواد یا بي سواد خزو څخه ملاتړ وکړي تر څو په خپل پخو وتريږي.
هغه خزي چې کم سواد دي یا بي سواد دي مصروفیت نه لري په کور کې، اقتصادي اندنه لیدی پکور کې د جهانی بانک یو نوی پروژه نوی افتتاح او د څلور د ولایت کې تطبیقي هغه مهارتونه چې دغه خزي لري سواد نه لري مګر خه مهارت لري، مګر خه صنایع دستي لري، یو خه مهارت د سبزیجاتو په کارونده کې لري یا د میوجاتو په کارونده کې لري. ورو ورو موږ د دوه طریقه غوښتلې چې د دوی په وړاندې توتري خوالی کم کړو د دوی د توانمندۍ په واسطه.
د زو په نوم بهرنی اداري وخیګنه د کابل په سراسیاب سیمه کې هغه ښځو ته رسیدلې چې له اقتصادي پلوه یې کورنۍ لستونزو سره مخ دي. دغه ښځې په څو مهمو برخو صابون جوړولو، خیاطي، ګلدوزي، آرایشګري، ترشی او مربا جوړولو او ورزش ویشل شوی. د دغه مؤسسې د صابون جوړولو برخې ته ورغلم. ګومان مې وکړ چې ګواکې پرمختللي وسایل به د دغه ښځو په لاس کې وي او د صابون جوړولو لپاره به ترې کار اخلي. خو د دغه مؤسسې په یوه خونه کې د راټولو شویو ښځو په کتو سره پوه شوم چې دوی په عادي دیګونو او نکلي کاسو کې د صابون مواد تیاروي. وحیده یوه له همدغو ښځو څخه ده چې څو ډوله غوړی او نور توکي په دې کې چولی ترسو وای شي. دا چې د صابون جوړول نور پروسه څړول ده د بیرته وګړي
پنځره کم غوړی پکې اچو د دې زعفران ګل ورته اچو د بل دې پخنه ګل وای دغه ګلان پکې اچو درې زره ما فایده جن اخیستې ده. دغه صابون چې جوړو ما په یو مان میاست باندې دا ختمیږي او کریم هم د پدې په لور باندې مو کریم هم جوړو هغه پدې به ما است باندې دا ټول خلاصيږي ډیره خوشاله ما.
وحیدا او دلته نورې کاریګری خزي د صابون جوړولو لاره د خپل کور له اقتصاد سره مرسته کوي. د دغه مؤسسې مشره مونږ ته هغه خونه راخی چې خزي پکې د خپل ګوتو د هنر لاره د خزو د خکلو او رنګ کمیسونو غاړي ګلدوزي کوي. کبرا چې لګیا د پتو رنګ ټوکر سره او لاجوردی ګلان وګنډي وای کوچنی ګل په 15 افغانۍ او لوی ګلان بیا په 10 افغانۍ ګنډي.
خودم ممی مشکل اقتصادي زیات داشتم مثلا
زموږ اقتصادي ستونزې زیاتې وي د ماشومانو د درس او تعلیم مصارف او بلدا چې لومی پانتون تتله نو زه تمه ګلدوزی ته مخه کړه خوان تمه هم کله کار پیدا کیده کله نه په لور می په خصوصي پانتون کې د ټپ پانځای ولوسته و کاله می ګلدوزی وکړه یوا روپی می ټوله کړه او د هغې د پانتون پیسې می ورکړې و شکر ډاکټر
مصرف رسید ده مصرف
د دې مؤسسې هر خونه بیل کارت زنګړې شوې ده. د خیاطۍ په برخه کې تر ډیره هغه جامې ګنډل کیږي چې د سیمې اوسیدونکو یې غوښتنه کوي. نورزیا چې د بادامي رنګ جامو په ګنډلو بوخته ده وایي پخوای یوازې په خپل خیاطۍ کوله او اوس شلتنه نورې ښځې هم ورسره بوختې دي.
څو کال کېږي چې خیاطۍ یم کالي ګنډم د ښځې سیم موږ پسنداز پیسینم ماشین واخسته څلور پای پیوراس کې مې لاس شاګرد یې ست کړه.
په دې ځای کې نه یوازې خزي خیاطي او ګلدوزی کوي بلکې د سنگار سره سره ل سپورت کول سره هم مین لري. فایزه ناصری هغه میرمن ده چې د زو موسسه په مرسته یې قرض اخیسته او په دې سیمه کې د خزو لپاره د ورزش کولو وسایل برابر کړي او یو دوکان یې هم په کرایه کړی دی. اغلی ناصری